دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې خپرونه کې له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د پښتونخوا د حکومت دریځ، د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې، د بلوچستان د حکومت لخوا له مرکزي حکومته د اضافي ملیشه ځواکونو غوښتنه د دې خپرونې مهم موضوعات دي. د خپرونې په دویم نیمایي کې 19 پروګرام تاندې هیلې هم اورېدلی سي. خو لومړی د دې سات خبرونه چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د سولې د خبرو اترو لپاره ډزبندي ډیره ضروری ده. د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده او نن په جنیوا کې امریکا، روس او یورپ یونین د یوکرین د بحران په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وايي د ډزبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویل مرکزی حکومت ته پکار دی چې د ډزبندۍ لپاره سنجیده کوششونه وکړي.
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربند ضروری وي. نو د هغه اندېښنو د لری کولو هڅه وکړو چې لمخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربند ختموي.
طالبان نے کہا ہے کہ جنگ بندی مزید نہیں ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد پرون مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي حکومت د دوی په غوښتنو غور نه کوي نو ځکه دوی ډزبندي نور نه غځوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې باوجود به امن مذاکرات جاری ساتي. بلخوا پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث وشو. په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه چې په دې کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو هغه مشرانو سره مشورې نه کیږي څوک چې ترهګرۍ ډېر ځپلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبا کې نازکو امنیتي حالاتو ته په کتو سره په کار دي چې ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقله کړي شي. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې دې لړکې د مرکزی حکومت سره مسلسل رابطې کوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړي.
مو خط لیکل شکیل افریدی بارہ کے سر عدلت کے دا سینسیٹیو صوبہ دا چدا کے چتا شیف چھ نو ڈیرہ خبی خطرہ صبر ما تا جواب نہیں راغلے او انتظار کو ما چھ جواب راغلے.
داراس پرون په پیښور کې خبريالانو ته د وینا په وخت د جیل خانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک هم ویل په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم په جیلونو وسلوال بریدونه شوي چې پکې په سلګونو قیدیان خوشی کړی شوی دی. د یادونه ول دا چې ډاکټر شکیل افریدی په مبینه توګه امریکایي استخباراتي ادارې سره د اسامه بن لادن په لټون کې د مرستې له وجې په 2011 کال کې نیول شوی. نوموړی دا مهال د قبایلي نظام لاندې د وسلوالو ډلو سره د مالي امداد په تور کې قید دی. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه. د یونامل اړخه پرون خبره شوې یو خبر پاڼه وايي یان کوبیش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سیما سمر سره د ملاقات پر مهال د دې هیواد د انتخاباتو بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو د شفافې سیړنې او د جعلي رایو د لری کولو د ضرورت یادونه هم وکړه. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي.
د څلور در ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخه د جمهور مرکز تر رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې. نو مونږ یوازې هغه د پایلې ورکه یا ریزل شیتونه هغه ورخه چې پکې په ډاګه شوی چې کومال کې کوم کاندي څومره راي وړتي هغه دلته مرکزی دفتر ته مره انتقال کړی دي.
د یادونه ول دا چې د رواني میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره پر امن انتخابات ترسره شو چې پکې خواوشاش په 50% خلکو رای واچولې. په نړیواله کچه د دغه انتخاباتو ډیر ستاینه شوه. هلته د کابل او جبل السراج په لوی لاره د ټرافیکي پیښې له وجې 15 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د پروان د ټرافیکو د تنظیم امیر محمد یونس پردیسی مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه نن سهار 9 بجې د یو بس او یو بار وړونکي ګاډي ترمنځ د جنګېدلو له وجې رامنځته شوه. چارواکي د دې پیښې وجه د ډرایورانو بې احتیاطي ښایي. د یادونې وړ ده چې تیره هفته د کابل او کندهار په لویه لاره د سورلیو د دوو ګاډو د جنګېدلو له وجې 12 کسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن به د امریکا، روس، یوکرین او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرین د بحران په اړه یو غونډه کوي. په جنیوا کې دا نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلو بیلتون پالو یو شمیر سیمو او ښارونو کې د سرکاري ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. جنیوا ته د رسیدلو پر مهال د یوکرین عبوري وزیر خارجه اندري دیشیس تیچیا وویل هغه به د روس نه په یوکرین کې د ترهګریز فعالیتونو د ملاتړ بندولو او د دې هیواد د پولو نه د روسي ځواکونو د لری کولو غوښتنه کوي. او بل خبر دا چې د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاری دي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدلو له وجې ورک شوي دي. تر دې دمه 109 کسان د اوبو نه ایستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدلو تصدیق شوی دی. په دې بیړۍ کې د اهلکارو په شمول 468 کسان سواره وو چې پرون سهار د جنوبی کوریا د جنوب مغربي ساحل سره نږدې ډوبه شوه. په دې سورلیو کې د یو سکول څخه باندې 300 زده کوونکي او استادان شامل دي چې د سکول له اړخه یوې جزیرې ته د سیل لپاره روان وو. چارواکي وایي د دې بیړۍ د ډوبېدلو وجوهات نه دي معلوم شوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې منور شاه وړاندې کول. پاکستان او طالبانو له حکومت سره ډزبندي پای ته رسولې ده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د مذاکرات لپاره ډزبندي ډیره ضروری ده.
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو پر صوبایي حکومت کلک نیوکه کړې ده. د پښتونخوا چارواکي وایي چې دوی غوښتنه کړې ده چې ډاکټر شکیل اپریدی مرکزی حکومت ته وسپاره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د جمهوریت د ودی لپاره به په ګډه کار کوي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې لړ کې د پاوز د رول په اړه وایي
پاکستان فوج ہم بڑے اپوزیشن کے نظر کی رائے جمہوریت کے آپ سیاست کے لاسوانہ ہوتی وہ زیادہ کی دو اثر رسوخ واری مطلب دو چار سمنا ممکن ہے دو قابو واری.
او په اونیز پروگرام تاندی ہلی کے بعد مردان د یو مشهور پښتنی ڈاکٹری خبری واری
ما دیرش کالا پورے پا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیچنگ کو پا خیبر شیرپور اسپتال کے میں کلینکل پیڈیاٹریشنوں میں
د دې هر څوري دوتا لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان ویلي چې د دې باوجود چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خپل اوربند مات کړي دی خو دوی به هڅه کوي چې له طالبانو اندېښنې ختم کړي او اوربند وغځوي. د دې ترڅنګ پرون د خیبر پښتونخوا نوی گورنر مهتاب عباسی هم ویلي چې طالبان هم د جنگ له امله سخت اغیزمن شوی دی. د موضوع تفصیل له نجیبه میراورو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو سره به دوی د سولې مذاکراتو ته دوام ورکوي او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو هڅې به کوي. د پاکستاني طالبانو لخوا د څلوېښت ورځني اوربند د ختمولو د اعلان نه پس په پاکستاني مطبوعاتو کې او په ولسي کچه هم په پراخ ډول په دې موضوع تبصرې کیږي چې ښایي پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به اوس مهال راغلی نسبي امنیتي حالات بیا خراب شي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان پرون ناوخته په پېښور کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربند ضروری وي. نو د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه به کوو چې له مخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربند ختموي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی هم ویلي چې طالبان هم له جنګ ستړي او په دې جنگ کې زیات تواني شوي دي.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہے ان کی زندگی بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے
دے وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چکم حالت کی دی دہوئی جون ہم سد ویاڑ قابل نہ دے ہوئی پخپل ہم پوئی گی چی دہوئی خاندان او کورنئی اڑانی شوی دی او حگی پیوڈول راگیر شوی دی کچیری د پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غاڑک دی نو زما په فکر هغه ته په ماپی ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته
راپور نه وایي د حکومت سره د طالبانو لخوا د اوربند د ماتولو عمده وجه د طالب بندیانو له حکومتي زندانونو څخه نه خوشي کول دي خو سردار مهتاب عباسی تیره ورځ ویلي وو بېګناه بندیان به خوشي کوي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د پاکستان په مرکزی حکومت همغږ کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره د رغنده ګامونه پورته کړي زهیل لرم چې مرکزی حکومت په هم د طالبانو د دغو تحفظاتو د لری کولو لپاره هڅه وکړي ځکه چې کله د سولې خبره وي نو بیا په کار ده چې د سولې طرف ته یو نو کړی شي د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په موده کې امریکایي ډرون الوتکو هم په قبایلي سیمو خپل بریدونه ودرولي وو
نجیب امیرو پاکستانی طالبانو له حکومت سره څلويشت ورځنی اوربند پرون پای ته ورساو د پاکستان د طالبانو تحریک پرون ویل حکومت د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویل او دوی له همدې کبله نه غواړي چې له حکومت سره څلويشت ورځنی اوربند نور پسې وغځوي په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان راکوي
د طالبانو له لوري د اوربند له پای ته رسولو سره سره د پاکستان د حکومت مرکزی پلاوی هیله لري چې د دواړو خواو ترمنځ به خبري دوام وکړي د طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د مرکزی پلاوی غړي رستم شاه مومند هیله څرګنده کړه چې ژر به له طالبانو سره خبري پیل کړي رستم شاه مومند دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پرون طالبانو اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره څلويشت ورځنی اوربند پای ته رسیدلی دی پاکستاني طالبانو همداراز وویل د پاکستان له حکومت سره اوربند رسمن پای ته رسوي خو لا هم حاضر دی چې له حکومت سره خبري وکړي د پاکستاني طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل دوی نور د اوربند موده نه وشته بي ځکه چې حکومت د خلکو نیولو ته دوام ورکړی او تر 50 تنو زیات کسان چې له طالبانو سره تړلی ول نیولې دي له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د مرکزی ډلې غړي رستم شاه مومند د طالبانو د غوښتنو د یادولو په ترڅ کې وویل چې طالبانو لا هم د خبرو باب پرانیستی پریښی دی
د خبرو اترو تکم دروازه د غې به ته ساتلې ده هغه چې خبرې ترې به هم جاری وي نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغه سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو نو وخت او د زین اٹک کې خودل شو او ملاقات وشو نو هغه په دې باندې راضی شي چې اډز بندي چې کوم نه دی ته به وسط ورکی دی له توسی ورکی
د پاکستانی طالبانو تحریک د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د وی میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې وروسته د لسو ورځو په مخه وشت کړ شاهد الله شاهد په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی به له دې ټولو مسایلو سره سره په صداقت خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې د حکومت له لوري څرګند پرمختګ ولیدل شو طالبان به ضرور مهم ګامونه واخلي د پاکستان حکومت یو شمېر د ټیټي سویې غیر جنگي طالب بندیان خوشی کړل خو طالبان د خپلو سلګونو بندیانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو ووزي رستم شاه مومند هم د طالبانو د اسیرانو د خوشی کېدو موضوع ته اشاره کوي او وایي چې نور طالبان به هم خوشی شي
هغه چې کوم اسیران پر خودل شوی دي طالبان دا وایي تحریک طالبان دا وایي چې دا زمون خلک نه دی دا خو عام غلي دي دا خو عام چې کوم نه غلي دي زمون چې کوم فرشت دولت ته ورکړې دي دا غې نه باید چې دولت خلک را پری دي نو امید لرو چې هغه کې به لس پنځلس کسان په داس دوه درې ورځو کې خوشی کړی شي
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د فبروري په میاشت کې پیل شوې د دوی د خبرو لومړی پړاو به تاوتریخوالو پای ته ورسید
اسمت ساروانو تیر مازګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې لا وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو په دې لړ کې د پرمختګ پر موضوع بحث وسو د اپوزیشن غړو د خیبر پښتونخوا د حکومت پر کردار باندې کلکې نیوکې وکړې په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډي خبريال غلام غوث په دې رپورت کې راکوي
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو وویل چې په مذاکراتي عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې پښتانه مشران په اعتماد کې نه دي اغیستل شوي. او د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو په بهیر کې حکومت پوز او وسلوال په یو بل باور نه لري او د ترهګر فعالیتونو په لړ کې د دریم قوت خبري هم کیږي.
گورنمنٹ وی چې موږ دا کسان ریلیز کړو طالبان یې نه مني، آرمی والے د سپیکر سره نه مني، دلته گورنمنٹ والا په خپل ځای باندې خبرې، آرمی والا په خپل ځای باندې خبرې، دلته چې د نتیجه باندې د سپیکر سره چلو دلته دې ضرور تماکي په دې دوران کې وشي. حکومت هم جدا دریم قوت کړی دا، طالبان هم دا مني دا دریم قوت کړی دا، دا دریم قوت په موږ تاسو کې ده، دا دریم قوت په کار چې موږ د دې نړۍ د پرې نه موږ ولې.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې قبایلي مشران او قام پرست خلک وژل شوي دي، خو په مذاکراتي عمل کې د هغوی سره مشاورت نه دی شوی. او د جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان وویل چې یو طرف ته مذاکرات روان دي او بل خوا ته تیر ورځ د پیښور د چغلپوري یو روخ کلی ته د کلی د خالی کولو لپاره دړکې ورکړې شوې دي. او د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې د اسمبلی غړي جعفر شاه وویل چې د سیمې امن د قبایلي علاقې او افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان په اړه دوی له مثبت کردار لوبول پکار دي. د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلو ذمہوارونو غافل نه دی، خو په سیمه کې امنیتي حالات د تیرو ډیرو کالونو خراب دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د جیل خنجاتو صوبایي وزیر چې پېښور او خیبر پښتونخوا د امنیت حواله سره یو حساس صوبه ده، هغه ویلي او دوی ویلي چې یو ربیا مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د وفاق ته یوړل شي. د دوی په وینا د دوی په صوبه کې حالات ډیر نازک دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په پیښور کې خبریالانو سره د خبر اترو په وخت د خیبر پښتونخوا د جیل خانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل چې وړاندې هم خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا په جیلونو غټ بریدونه شوي دي او دلته کې د حساسو امنیتي حالاتو له وجې اوس هم دغه جیلونو ته خطر ده، ځکه چې په دې کې د غټه پای قیدیان دي. نو باید وفاقي حکومت د پیښور نه ډاکټر شکیل افریدی او د وفاق یا پنجاب د لاندې چې کوم محفوظ جیلونه دي هلته کې منتقل کړي، خو ولې دوی وایي چې ردوی حکومت هم وفاق ته په دې لړ کې خط استول دي، خو ولې جواب یې نه دی ورکړی؟
بالکل دا واضح ده، مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریري ریکویسټ مو کړه، هغې ته مو ویلي چې بای دا د وفاق کې دي، تاسو کې دي، دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په هغې باندې خاموش ده، هیڅ قسم ته ریسپانس نشته ده. موږ دا غواړو چې څومره زر نه زر کېدای شي چې دا دی واپس واده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون مشال لیډو ته خپل خبرو کې ویلی وو چې دوی په خپل وفاقي حکومت ته په دې لړ کې خط لیږلې دي چې ډاکټر شکیل افریدی د پیښور نه چرته محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو ولې هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی.
مو خط لیکلی دی د شکیل افریدی باره کې سره، دلته کې دا سینسیټیو صوبه ده چې دا که چاته شفټ شي نو ډېره ښه وي، خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغې جواب راغلي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر جیله خان جات لخوا په خیبر پختونخوا کې جیلونو ته د خطرو په خپله باندې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې جیلونو ته د خطرو معلومات دوی ته امنیتي او استخباراتي ادارې وخت په وخت ورکوي، ولې کله هم چې داسې څه خبره وي نو دوی به هڅه کوي چې د بنو او د رئیس پل خان غوندې پیښې بیا ونه شي او ټینګ امنیت باوري کړي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں تھرو ہمارے ایجنسی سے آتی ہیں، ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیتے ہیں جہاں میں آرمی کی ضرورت ہے.
دا چې کوم د جیلونو د امنیت حوالے سره معلومات دي زمونږ ایجنسونه وخت په وخت راځي، نو کله هم چې داسې معلومات راشي نو موږ خامخا خپل ګامونه پورته کوو، چرته چې د پوز ضرورت وي هلته پوز ولیږو. او اوس خو زمونږ ښه تکړه تربیه شوی ایلیټ فورس هم تیار دی، نو راتلونکي دوه څلورو میاشتو کې به موږ ته د پوز هم ضرورت نه وي بیا، او خپل جیلونه به په خپله محفوظ ساتو.
انشاءالله آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم انشاءالله سیف رکھیں گے.
ڈاکٹر شکیل افریدی چې په قبایلی سیمو کې د کاله د مسلوال ډلو سره د پاکستان پوسټ په ضد د مرستو په تور کې نیولې شوې دي، پیښور سنټر جیل کې په سخت امنیتی څارنه کې بندي دي، او د دوی د ساتلو په حق باندې تیر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت هم وفاق او پنجاب ته څو سوارې درخواستونه استولي وو، ولې هغوی د ده د بوتلو نه انکار کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ور ورکړی د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورته ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري. د بلوچستان صوبای حکومت وای په دغه صوبه کې پر مسافر اورګاډو د بجلی پرستنو او نور سرکاري ودانۍ باندې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره به د پاکستان له مرکزی حکومت د ملشه ځواکونو اضافي نه پریوغواړي، ترڅو د دوی په وینا دوی په دې کې بریالي سي چې د ورته بریدونو مخه ونیسي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت تر هغه وروسته چې د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې پر اورګاډو د بجلی پرستنو، امنیتي سرتیرو او سرکاري ودانیو بریدونه زیات شوي، وایي په پام کې لري چې د پاکستان له مرکزی حکومت به د ملیشا سرتیرو اضافي وینګز یا څانګې وغواړي. دا خبرې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبه په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې کړې. د ګیلانی په خبره په صوبا کې د پولیسو، لیویزو او نورو امنیتي سرتیرو په پرتله اف سی یا ملیشا ځواکونو ښه امنیت ساتلی، خو وایي د دغه سرتیرو د کمبود له امله بیا هم وخت نا وخت د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
هماري جو فرنټیر کور ہے وہ اس وقت بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں
مج ملیشا ځواکونه دا وخت ډیر ښه کار کوي. مج هڅه کوي چې د دې ځواکونو شمیر نور هم زیات کړو. په دې لړ کې زموږ د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره خبرې روانې دي، ځکه چې مج دا غواړو چې مج د امنیت وضع ښه کړو. او دلته چې په سرکاري ودانیو بریدونه کیږي، بل ګناه خلک وژل کیږي او په اورګاډو بریدونه کیږي، د دې بریدونو مخنیوي وکړو. د اسد ګیلانی په خبره ملیشا ځواکونه چې دا وخت د ایران او افغانستان له پولو سره سره ځننه په صوبا کې د امنیت لپاره ګمارل شوي، که یې په شمیر کې زیاتوب وسي نو د ناامنۍ په پیښو کې به څو چنده کموالی وسي. د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی وایي د دوی حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې په دې وروستیو کې د صوبې په بیلبیل سیمو کې پر مسافر اورګاډو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي او یو شمیر کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د ملیشا ځواکونو د زیاتوب غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په دغه صوبه کې ډیری بلوڅ ملت پال بیا په دغه ځواکونو د دوی د ځوانانو د ترایتم کېدو او وروسته یې د خراب سویو مړیو غورځولو تور پورې کوي او بیا هم د ځواکونو د زیاتوب دا غوښتنه د دوی پر ضد د نویو عملیاتو پلان بللی. ملیشا ځواکونه چې دا وخت یې په بلوچستان کې شمیر د 500 په شاوخوا کې دی ټول 850 وینګز یا څانګې لري چې 22 هغه یې د ایران او افغانستان پر پوله 15 څانګې یې زننه په صوبه کې د ټینګ امنیت په موخه ګمارل سوي او 21 وینګز یې په صوبه کې د پرمختګ په بیلابیلو پروژو د امنیت ساتنې لپاره ګمارل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدل دي. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت سوی دی چې ویل کیږي د حکومت او د هیواد د پوز ترمنځ پر ځینو موضوعاتو اختلافات دي. آیا دا ملاقات په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت ارزښتونو د پیاوړي کېدو معنا لري؟ د دې پوښتنې ځواب پامیر ساحل راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیپلز ګوند مشر او له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې په هیواد کې به د جمهوریت پر حاله ساتلو او جمهوري ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار کوي. په غونډه کې دواړو مشرانو وویل چې هیڅ ډول ناجمهوري قوتونو ته د هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. شنونکي وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوی دی چې د پاکستان پوځ او حکومت ترمنځ پر موضوعاتو اختلافات دي. په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې موضوع تر ټولو مهمه ده. له بلې خوا د دواړو مشرانو ملاقات په داسې حال کې هم شوه دی چې د تحفظ پاکستان قانون په اړه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د جوړ حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. پوښتنه دا ده چې د دواړو ګوندونو پر اختلافاتو سربیره د نواز شریف او آصف زرداري خبرې اترې آیا په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو د پیاوړیتوب معنا لري او کنه. د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وای د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې پوخواله راغله دي او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا پیغام ورکول غواړي چې د جمهوریت پر حال ساتلو لپاره به دوی له یو بل سره ولاړ وي.
د پاکستان وزیر دفاع هغه او د شیف اف آرمی سټاف ترمنځ چې سخت خبرې وشولې هغه ترمنځ تلخی وشولا او په کلیه باندې د مخترق د طرفه سخت بیانات راغلل. نو په ځینې الفاظو پاکستان کې دا محسوسه کړه چې د جمهوریت په خطر ده. نو هغه خطرې پر ضد باندې دا پیغام ورکول غواړي چې دا سیاسي ګوندونه ترمنځ هر څومره اختلافات وي خو جمهوریت لپاره به یو بل سره مرسته کوي، یو بل سره اتفاق کوي.
د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د شریف او زرداری د ملاقات هرکلی کوي او وایي لدې ښکاری چې د اتیا او نویمې لسیزو په څیر و سیاسي ګوندونه د جمهوري حکومت کمزوري کولو هڅې نه کوي. نو ویل دې سره به په پاکستان کې جمهوري ارزښتونه پیاوړي شي.
موږ ولیدل چې تر دې حکومت مخکې چې د پیپلز ګوند او د هغو د ملګرو حکومت و نو پر هغو له هرې خوا کافي فشار و، خو د اپوزیشن لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ورسره یو سو او هغه ټولې منصوبې چې د ځینو کسانو په ذهن کې وي چې جمهوري حکومت په ړنګ کړي ناکامه شوې. همداراز موږ ګورو چې په 1980 او 90 لسیزه کې چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او شخړو سیاستو دا کار د هغه بالکل برعکس دی. دا د خوشحالي خبره ده او له دې سره به په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ او جمهوري ټولنې جوړېدل ممکن شي.
نو چې د شریف او زرداري ملاقات د جمهوري فرهنګ او ارزښتونو د پیاوړیتوب یا قوي کېدو معنی لري، نو آیا د دې معنی دا شوه چې د پاکستان پوځ به د هیواد په سیاسي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او کنه؟ پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا نشي ویلی چې پوځ به د دواړو ګوندونو له پیغامه اغېزمن شي او کنه.
دا ویل به ګران وي چې آیا فوج ته پیغام رسیږي او آیا فوج له دې پیغامه متاثره کیږي او کنه. خو لږ تر لږه دا ده چې د ولس مخې ته، د رسنیو او ټولې نړۍ مخې ته د دوو لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د جمهوریت په حق کې اتحاد او همغږي یو ښه زیری دی، یو ښه نښه ده.
خو استاد عزیز الله خان دا باور لري چې د پاکستان پوځ په ښکاره په سیاسي چارو کې د ګوتې وهلو په حالت کې نه دی، خو بیا هم د هیواد په چارو کې واک غواړي.
پاکستان فوج هم نن په دې اپوزیشن کې نه ده چې د جمهوریت کې آپ سیاست کې لاسوهنه وکړي. دا د وطن لاسوهنه نشي کولای دې اپوزیشن کې نه دي. خو دا ده چې دوه اثر رسوخ غواړي، مطلب دوه هر څومره ممکن وي دوه کاغو غواړي. دوه دا نه غواړي چې موقع مکمل کنٹرول در لاس اور کی
شنون کی پدی اندی چھ د پاکستان پوسٹ تا نئی وازی سیاسی گوندونو پیغام ورکڑ بلکہ تر دے مخ کے مدنی ٹولنی رسنئی او عدلیہ ہم د ہیواد پچارو کی د پوز د لاس وہنی مخ تا خنڈ شوی ول
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوجه است د نور دن کو وخت په پښتونخوا کې د ماسپرشن یو نیمه بجه سوي دا منور شار سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغت څخه د خبرونو لنډیز وورو
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي د ډزبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ تلل مشکل ښکاري. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل مرکزی حکومت ته پکار دی چې د ډزبندۍ لپاره سنجیده کوششونه وکړي. بلخوا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غونډه شوه چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث وشو. په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګندې کړې. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې نازک امنیتي حالاتو ته په کتو سره په کار دي چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقل کړي. وزیر اعلی پرویز خټک پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړ چې د لړ کې یې د مرکزی حکومت سره اړیکې ټینګې کړي خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د بلګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نن بعد امریکا، روس، یوکرین او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرین د بحران په اړه یو غونډه کوي. په جنیوا کې دا نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې یوکرین په مشرقي برخه کې روس په لوا بیلتون پالو یو شمیر سیمو او خارونو کې د سرکاري ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. او د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاری دي چې د یوې بیړۍ ډوبېدلو له وجې ورک شوي دي. تر دې دمه 109 کسان د اوبو نه ایستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدلو تصدیق شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست خبرونه مو له منوښه څخه واورید. اوس به د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستې دي. د چې دی ورځپاڼو نن پر خپل غونډو کې په کوم موضوعات باندې باس کړي راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري ترمنځ ملاقات ته د پاکستان دانشورانو او تجزیه کارانو ډېر اهمیت ورکولو او که وکتل شي نو واقعي دا ملاقات ډېر د اهمیت وړ هم و، ځکه چې دا وخت حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل او بل پلو د رستیو کې د حکومتي غړو لخوا د پوز خلاف بیانونه ورکولو باندې د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و. د ادارې په وینا چې په دې موقع که څه هم د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د حکومت په تحفظ پاکستان بل باندې تحفظات مخې ته راغلل، خو بل پلو آصف علي زرداري د حکومت سره د جمهوریت د ودې لپاره د مرستې باور هم ورکړو. د کومې نه چې دا څرګندېږي چې ملک جمهوري ادارې مضبوطې دي او ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت لپاره یو موټی دي. ادارې اخر کې وایي چې لدی سربېره د وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداري ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې د نورو مسلو سره سره مالیکل هم په ختمېدو دی. نو خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره بجټ هم جوړ کړي او د غریب اولس خیال پکې وساتلې شي، ځکه چې دا وخت اولس د ګرانۍ له وجې ډېر تنگ دی. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د نورو ستونزو هوارولو سره سره دا مسله هم په نظر کې وساتي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه کې خصوصي عدالت د بیرستر فاروق نسیم هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې ویل شوی وو هغه ټول خلک چې پکې وزیر اعظم، وفاقي وزیران، سیکرټریان، گورنر پنجاب او نور اهم چارواکي شامل وو چې پرویز مشرف ته د 3 نومبر د اقداماتو مشوره ورکړې وه، باید چې هغه هم دې مقدمه کې شامل کړي شي. درې مخ کې لیکي چې عدالت خپل دلیلونو کې ویل چې انکوائری ټیم ته ریکارډ کړی شوی بیانونو کې چا هم نه دی ویلي چې ذکر شوی کسان د پرویز مشرف سرا او داشان دغ غیر آئینی اقدام دپ یوازی کڑے دے او بل دا چی خصوصی عدالت سرا صرف د پرویز مشرف پر ضد مقدمے اختیار دے نو زک پکی نور سوک نشی شامل والے دریا آخری کی لکی د پرویز مشرف مقدمہ ڈیرا اہم ادا او پکار دا چی دا زر تر زرا سرتا ورسولے شی زک چی دا ملک دا مفادو اور راتن کی دا تحفظ خبر ادا نو زک ہر حال کے ددی فیصلے زر تر زرا کول اس ضروری دا
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د مرکزی حکومت او کالدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرو اترو او فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د وسلوالو د ګواښونو باوجود د کامیاب انتخاباتو پر اړه لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو غټه کې درته ګولایز وړاندې کوي.
ڈان رسپان لکی دا پاکستان وفاقی حکومت او تربندیز لاندې وسله والو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې داسې ښکاری چې حکومت لار خطا کړي. هر څه د طالبانو په حق کې دي او د هغوی په خوخه روان دي. کچری هغه د جنگ بندي د مودي غزولو خبره وي او که د بندیانو د خوشی کولو او وسله والو ته دا هم معلومه ده چې د خبرو بل پړاو لپاره به څنګه حکومت مصروف وساتي. رسپان لکی د حکومت لخوا د خبرو اترو په اړه تګلاره دا ده چې تر څومره حد پورې ممکنه وي تر هغې د جنگ بندي موده وغزول شي. د دې علاوه حکومت وسلوالو طالبانو مخې ته نور شرطونه نه دي ایښې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د ممکنه راضینامې لپاره دا شرط ایښې دي چې دا به د هیواد د آئین لاندې وي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د افغانستان ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې د 2 میلیون نه زیاتو خلکو د بارانونو، سخت موسمي حالاتو او په ګینټو په قطارونو کې د انتظار کولو وروسته په 6000 نه زیاتو پولینګ مرکزونو کې رای واچولې. افغانانو په دې هیله رای اچولي چې خپل راتلونکي خوندي کړي، چرته چې امن او خوشحالي راوړلو کې به وخت ولګي. مجلې کې چې د طالبانو د غواخونو او بریدونو باوجود افغانانو خپل رای وکارولې. د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پر افغان پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې مقصد یې دا و چې خلکو کې ویره تر هغه خوره کړي او د دغه هیواد د جمهوریت په لور سفر کې خندان راپورته کړي. د دې ترڅنګ وسلوالو دا هم غوښتل چې په دې موده کې افغانستان کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سین لاهو کړي. مجلې کې چې په انتخاباتو کې څوک هم ګټي یا شکست سره مخامخ کیږي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ملګري هیوادونو کومې ژمنې کړي هغه به تر څومره حده پورې سرته ورسوي. مجلې زیاتوي کچرې دغه هیوادونه خپلې ژمنې پوره کړي نو افغانستان به یو خودمختاره جمهوري هیواد په شان په هیواد کې دننه امنیت ولري او هم دغه شان به خپلو ګاونډي هیوادونو سره هم په امن کې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متسم آغا جان د منډلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استاذ متسم آغا جان له څو ورځو راهیسې په عربي اماراتو کې تر تم شوی دی. ټاکل شوی وه چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له متسم آغا جان سره د خبرو لپاره اماراتو ته ولاړ سي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وسي آغا جان په عربي متحده عرب اماراتو کې ورک سو. احمد شیبر د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلې چې د متسم آغا جان د منډلو حادثه چیرته رسیدلې دي. هغه وای
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او د توګه د سولې عالی شورا په همغږي سره په دې حادثه کې دی او د متحده عربي اماراتو د دولت د لوړپور چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د متسم آغا جان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې متسم آغا جان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې متسم آغا جان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لنډ راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د متسم آغا جان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګند خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبری اتری په عملی توګه پیل شي. خو بیا هم دا یو احتمالی او فردی خبره ده چې راتلونکي یو یا دو اونیو کې د معتصم آقا جان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیبو د خیبر پښتونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د سکولونو او د استادانو د کارګردګۍ څارلو لپاره یو نظام پیل کړی دی. د نظام له مخې به په موبایل او انټرنیټ کې اوس څارنه کیږي. شبیر احمد پر رپورټ لري.
پیښور کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سرکاري سکولونو د څارنې لپاره یو انډیپندنت مانیټری رژیم یونټ په نوم باندې د یو نوی پروجیکټ پرانستو کړه، چې پکې د دوی په وینا د دې لپاره د شپږ سو کسانو عمله یا مانیټرز برتی کړی شوي دي، او د دوی په ذریعه به د صوبې د هر یو سرکاري سکول په هکله معلومات ترلاسه کوي او څارنه به کوي. د دغه پروجیکټ د پرانستې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال لیډو ته په دې هکله وویل.
د مانیټرینګ یونټ جوړون مقصد صرف دا و چې موږ پدې صبح کې دا معلومات ترنه پورې نو چې موږ سمره سکول نه دي، کم بند دي، کولاو دي، ټیچر سمره دي، ابسنت سمره دي، سټوډنټ سمره دي، سمره ابسنت دي، دا یو مانیټرینګ سیستم جوړ شو. موږ ټول انفارمیشن د صبح اوس ملاو شو چې سمره ټیچر نشته، سمره سټوډنټ کمې دي، سمره مسینګ فیسیلیټیز دي، هغه مانیټرینګ وشلو او دا به تھرو اؤټ د ایئر لګي. ټیچر به چیک کوي، د حاضری به چیک کوي، او سره بیا موږ ډپارټمنټ یو بل فورس جوړو چې هغه په اکشن شروع کړي. ان شاء الله یو پارټ یې وشلو او دویم پارټ کې ان شاء الله تعالی دوه درې میاشتې کې به تاسو وګورئ چې باندې به اکشن شروع شي او دا سمره غیر حاضری د دابم کم شي او د سټوډنټس کم حاضری د زیات شي.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو سکولونو بیا ودانو او نوې سکولونو جوړولو لپاره هم دوی د کنسټرکټ سکول په نوم باندې یو نوې منصوبه شروع کړې ده، چې تر مخه به په ټوله صوبه کې نوې سرکاري پرایمري او د رنګ های سکولونه جوړول شي. په دغه دستور کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان وویل چې د دې نظام سره به هوس تعلیمي نظام نور هم ښه شي او کم کسان چې کار کوي او کم نه کوي هغوی به هم پګوته شي.
تاسو دا خبره کوم چې د کم داسې خلک دي چې اغي پل صحیح کار کوي، دا غي د پاره خو وخره روان دي، او چې کم خلک داسې دي چې اغي کار نه کوي او د دې غریب قوم تنخواه خلی او اغي حساب سره چې دا کوم ډیوټي دا نه کوي، دا غي د پاره بد وخره روان دي. خامخا چې کم سړی دي کغه هر څوک دي، هغه به په کار دا چې کم دا ډیوټي دا کم چې هغه تنخواه خلی هغه کار به ان شاء الله تعالی خامخا کوي.
دا خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم نظام ښه کول لپاره بیړني حالات نافذ کړی دي او د لړکی دوی پک اتیا ارب روپے بجٹ هم اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو، السلام علیکم.
00202111 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G ټیکنالوژي د اجازت نامو خرڅولو لپاره د اپریل دروشتمه نیټه ټاکل شوې ده، او حکومت تمه لري چې په دې لړ کې به د 2 ارب امریکایي ډالرو پانګونه ترلاسه کړي. خو د دوشنبه د ورځې د خرابې بولۍ پر اساس اوس اټکل کیږي چې له 850 میلیون ډالرو به زیات پیسې ترلاسه نشي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
روټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې اقتصادي او مالی وضعیت ښه نه ده، د دې هیواد حکومت خایي اړ شي چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ 3G او 4G ټیکنالوژي لپاره په خپل پیسې برابر کړي. لوګ دې مودې راهي سي حکومت هڅه کوي چې د 3G ټیکنالوژي اجازهتنامې خرڅ کړي. اوس حکومت اراده لري چې د اجازهتنامې د اپریل پر دروښتمه خرڅ کړي. حکومت تم لري چې له دې کار سره به تر 2 ارب امریکایي ډالر پورې پانګونه ترلاسه کړي. خو د دوشنبه ورځې په بولۍ کې پانګوالو کم لیوالتیا وښوده، او اټکل کېږي چې د اجازهتنامو په بولۍ کې ښایي حکومت یوازې 850 میلیون ډالر ترلاسه کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د مالی چارو وزیر اسحاق ډار تر دې حده غوسه دي چې غواړي بولی منسوخه کړي، ځکه چې دوی د اجازهتنامو له خرڅولو د خپلې خوښې پانګونه نشي ترلاسه کولای. پاکستان په سیمه کې یوازینی لوی هیواد دی چې تر اوسه 3G ټیکنالوژي نه لري. رویټرز خبری ایجنسی لیکي جنگ ځپلی افغانستان په 2012 زیږدیز کال کې دا ټیکنالوژي خپل کړه. د پاکستان مخابراتو اداره وایي د دې هیواد آبادی شاوخوا 180 میلیونه ده، او په هغه هیواد کې 122 میلیونه خلک موبایل ټلیفون کاروي. په فبروري کې د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار اټکل کړی و چې که دوی د 3G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي نو تر 2 اربع ډالرو او که د 4G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي نو تر 4 یا 15 ارب امریکایي ډالر به ترلاسه کړي. تمه وه چې له دې بولۍ سره به د پاکستان ناخالصه اقتصادي تولید یا GDP تر 8 ارب امریکایي ډالر ورلوړ شي او له دې کار سره به شاوخوا 9 لکه کسانو ته کاري موقع برابرې شي. خو د دوشنبه پر ورځ 4 بجې چې بولۍ پای ته ورسېده نو په پاکستان کې د موبایل ټلیفون خدماتو په ورکوونکو 500 شرکتونو کې 4 خپلې بولۍ لګولې وې او هیڅ نوې کمپنۍ په دې بولۍ کې دلچسپي نه وښودلې. 3G ټکنالوژي په موبایل ټلیفون کې تیز انټرنیټ ورکوي او استعمالوونکي په اسانه او ژر وپاڼې ویډیوګانې او سندرې لیدلی او اورېدای شي. دا مهال په پاکستان کې په موبایل ټلیفونونو کې د ایج ټکنالوژۍ په واسطه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان
چنار څه مانا. او سمستا سپام د مشال ریډیو 19 پروگرام تان د هلی ته ر اړو د خبرونه هر 19 تاسو لپاره زم شمکار فرخنده اسد جوړوي. راځي چې پګړې وره
د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خیر خیګړې او د خوځو د پرمختګ د چارو سلاکاري ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
ټولو نه زیات خوځو کې غریبي ده، دی غریبانان سبق نه دی ویلي، دی چې کوند شي او چې بیا بوډاګان شي مال خو ساره راځي هغه دونه رالی.
ډاکټر مهرتاج روغانی د مردان د ساولډیر سیمې سره تعلق لري. هغه د خیبر پښتونخوا لومړی د ماشومانو خزه ډاکټره ده او اوس د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک د خیر خیګړې او د خوځو د پرمختګ د ادارې مشاوره هم ده. ډاکټر مهرتاج د خپل کار په اړه وایي.
مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست ده. ما دیرش کال پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ وکړ، په خیبر شیرپا هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم او میډیکل سټوډنټس باندې ټیچینګ وکړ، انډر ګریجویټس اینڈ پوسټ ګریجویټس. دا بیا چې ریټایر شوم رحمان میډیکل جو پرایویټ اداره ده، هغه کې مې هدف د پیډیاټریک ډپارټمنټ وم او الټر میم انډر ګریجویټ پوسټ ګریجویټ په سبا کوم خو او ماشومان باندې هم کتل. او سونه کله چې زه د ایم پی ای شوم نو او منیسټرش اډوایزر ټو سی ایم شوم نو ما هغه کار پریښوده، ځکه چې دواړه په یو ځای مان نه کېدل. بیا
مهرتاج روغانی د 13 کالو راهیسې د صحت په محکمه کې کار کوي. دا چې سیاست ته سنگ او ولې راغله په جواب کې دا وایي.
او دا تاسو بالکل ډیره خبره ولله، دا خو بالکل یو ټرن د لایف کې هغه یو ټرن غو نه راغې. ټیک دا ډاکټر هم خلکو خدمت ته خو په دې کې دا خدمت هغه دغه وسی شو خو الله دې همت راکړي، ځکه چې مخکې خو زه کلي لراله مال به صرف مریضان راته لبه مې قتل. اوس دې زه یو بلیو اټ اور ناټ پر نه راسره راغلی ما نو دا نه کونډه کونډه ځوانانه کونډه بوده ګانه کونډه دا وی یتیمانان یو دا ډیسیبل بیکاز دا ټولې محکمې ما سری دي ډیسیبل دي او زیات تر مال خزه راځي او خزه ډیر په بد حال کې راځي او چې دا چا خاوندان مړي دی خو لا په خراب حال کې راځي. نو دا لکه ډیر ګران غولې ماته یو محکمه په دې ښکاری چې امر کې ما وې به براغه مریض وو ما به علاج وکړ چې چا به پیسې نشو لیکل دي پیسې باندې ورکړو خبر نه وکړه. خدا اوس خو چې دین او دا اوس خو ډیر یا ګمبیر مسله ده. نو اوس ما شو کړو چې دلته کې موبایل بیل دا جو کو دا کوند لیست موبایل کو اي کې د بودیګانو کوند بیل د ځوانانو کوند بیل ځکه چې ځوانانو له خو بشکل مل خي. بیا موږ اوس ډیسیبل لیست جوړو، هغه ډیسیبل چې تم بالکل کار نشي کولای هغه ډیسیبل چې ډېر ډېر کار کولی شي. نو دا موږ لګیا یو او بیا زه دای چې زکات وسته چې دې په کې راشي د لور مواده دی اوس توبه خدای توبه نو ډېر سار څنګه شو ناخذ را لپاره جلا شو دا سوال کول خو ډېر ګران یې وای خدای دې ما او دا خدای چې خدای دې چې الله ساته نه محتاج دی خو زه خو ما چې دوه درې سوه ښځې ما ډیل کړی نو اخر انسان یم نو لکه ستاسو خبرې ته راځم چې ډېره زیاته ګرانه ده بیکاز دونه پیسې مې محکمې سره شته دي نه دا یو غریبه محکمه ده او بوج ډېر زیات دی په ما باندې.
ډاکټر مهر تاج روغانی وایي په تیرو نږدې 200 کلونو کې د خرابې امنیتي وضع له امله په خیبر پښتونخوا او داشان فاټا کې ګڼ شمېر ښځې کونډې شوې. زیاتره اوس په کار کولو مجبوره شوې دي او د دوی حکومت کوشش کوي د داسې ښځو د روزګار لپاره کار وکړي.
اغه یو خو هغه دي چې د دغه حادثاتو په وجه کونډې بل چې قدرتین کونډې دي ما سټټیسټیکس کومه جمع نه کوم خو ما وکتل چې دا سړی د خودو له مخ دی مري اوس آی ډونټ نو ریلی د کلی له ګورم کنه په کلی پسا تا سر ریسرچ مې پیل دی کړ خو خیال مې دی چې ریسرچ کوم چې زما د کلی کې لکه کون د خلکو سونه دی او کون سړی سونه دی لکه سونه ما ته دا څه ښکاري چې دا سړی د خودو له مخ دی مري چې ولې مخ دی مري آی ډونټ نو نو یو خدا دې زیات بوج پاتې شي چې خامن مړ شي خو مونږ څه کړی دی له مونږه خان سي اغه په مخګری دل چرارې اغه به چې ټول نو صبح سره ته کوم دي سونه دي مونږ سره تعداد نو اغه به چې ډیسیبل خلک سونه دي سره تعداد نو اغه ډیر مونږ نه خفه شو به چې لاول خو تاسو یو ټول کې په تعداد وګوره بیا له ټول کې تی دغه ډیسیبل سونه دي نو اغه یو فند دغه 50 کروڑ والا انډاومنت فند دی ته وای دا دې کوندو لپاره دې صرف او د ډیسیبل لپاره اوس مونږه هغه کې یو بورډ اف گورنر جوړ شو او هغه بورډ اف گورنر کې مونږ پیزه د کسان یو نه کې مونږه میټینګونه شروع کړو هغه کې مونږه راي عمل ښه کړو کنه چې دا جو سکور خو ډیر دې خو لګم چې مونږه خلکو ته والو دا خو مونږ نه ډیر زر خلاص شي نو آیا مونږه شوکو چې نو زمونږه د درې میټینګونو کې مونږ دا وکړه چې کنه ډیر بډای غانې کوم دې چې مزال نه شي ګټلې هغه د خو مونږه خیر دې نقد ورکو خو چې رانه ته ولې جنگ کوم دې نو مونږه په خیر نه عادت کوو به نظر ډیر زیات خپل پروګرام خو به نظر پروګرام بس کې سمته نه مس یو شو او خلک بګر سره نو مونږه وایي چې بګر جو نشي چې جنگ کوم دې ځوانان کوم دې چې اخیرا مونږ سکل خو کم سکل کې چې هغه شوکی نه ویل تاسو په وای چې مونږه جانې ګو شو په یو ګورو را څو شو په مونږ دا کو نو اني وی هغه مونږه هغه سکل به وته خو او بودګانو لبا مونږه چې ډېر بودګان دې چې د روزګار نه یې لبا مونږه پیسې ورکو دا خو مونږه د انډاومنت فند دې مونږه پکې درام سوچ کو خبرې بتو خلکو سره دې خود سره کا آیا مونږه دې له څه وو کې کلی کې کور کې په دکان ټایپ سیس ورک چاله مو کپڑے واغس چاله مو بن سوا غس ماشين واخد جانې جوړې خو ما دل سره خلکو دا آی کیو کته نو د دې غریبانو د چې لاله شم د مال کلی راکو بل وجا دام با چې دا غ میټینګ کې نه شي به تل کته خو مونږه خلکو له یاد کپڑے یا څه خرصول ورسې دې خو حساب کتاب بم نشي کول نو دا خو آی ریلی ډونټ نو because they are not educated no da badi sanga hisab kitab sati tara for example mang patano no kapre wal ke chukur ke khar sab khuda hisab bam le shikole no de da para rae mal mang we have to do few meetings some brainstorming bako ke mang la patau lagi che da paise mang tik jae ke war kuch galat jae ke la le shi
دا چې د خیبر پښتونخوا موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره څه قانون سازي کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي دوی په کورونو کې پر خزو د تشدد د مخنیوي په اړه په یو قانون او یو شمیر نورو منصوبو کار کوي
او مونږ د لیلو باندې کار کوو ډومېسټک وایلنس او ما چې سونو وکړه ټیک ده دا نه چې لږ به خو اجه څومره د خلکو خیال دی نو هغه عمرم لري د ما د کلی د 25000 کلی دی او زه پکې ګورم نو هارلی ما تخکار شي زه د دې کلور د سبسهات په دغه چې وایم نو او مونږ سره چې کوم دار لمان کې خزې دي هغه اکثر وایي چې جیداد باندې موږ ورو سره جګړه شو نو په دې مونږ لارې راغې یا د خزې خاوند ما چې اتیش وایا داش په پښتو شته دار لمان نو مونږ ډومېسټیک وایلنس بل جوړو او مونږه د ډومېسټیک وایلنس لپاره ایکسپاند کوو نو مونږه نوم بدلو مونږه چې فاميلي ټایپ نوم ورکو ا فاميلي کانفلیکټ یا څه دې کې مونږ وایو په خاريو کې کله خاريو کې چې دا کم خلک یا نوکران خلکو سره کارونه کوي چې هغې باندې ډېر تشددي. شکر دی هغه هم پکې پکې د نورو صوبو نه کم دی ما وکتله، خو بیا موږ وایو چې موږ فیملی را یو ځای کړو، هغې کې موږ ټول ممبران راولو چې صرف هغه یو سیستم محدود نه کړو. نو هغه بل زمونږ تقریبا کمپلیټ دی انشاءالله، لا تهلیګو چې لا ویټنګ وکړي اسمبلی ته به راځي. بل ایسیډ تھروئنګ ډېر په ما پریشر وکړو چې ما وکړتو، نو ایسیډ تھروئنګ هم زمونږ صبح سات کې شکر الحمدلله ایز کمپیئر ٹو ادر دغه کم دی. نو خو خیر اینی وے په پایپ لاین کې هغه هم زمونږ یو دی چې هغه به هم جوړو. او بل د دې نه علاوه یو انټرنل ټرافیکینګ ما په دغه راغې خلکو راته وایي چې یاره شته دی، خو په هغې موږ لا کار په دې نه دی، یعنې زموږ دماغ کې دی چې دغې باندې به انټرنل ټرافیکینګ باندې به موږ بل پاس کوو، خو هغه لا موږ پرې کار نه دی شروع کړی. زموږ کار په دغې دوه شروع دی، په دغې یو خو کمپلیټ دی او په دې بل روان دی. او په دې زه ګورم د انټرنل ټرافیکینګ د هوم ډپارټمنټ نه بس فیګرز رانم رښتیا ډېرې چې بل پاس کېدو ضرورت دی، خو
د ډاکټر مهرتاج نمو چې کله دا وپوښتل څنګه سیاست او ډاکټري کوي او خپل کور او کار کې څنګه توازن ساتي، په جواب کې دا وایي
نو د بدقسمتۍ نه ډاکټر خو ما نه پاتې شوه که نه، بیکاز دا خپل فل ټایم جاب دی. صرف ایم پی اے هغې سره خو مټای نه، ځکه د سندھ کې ایم پی اے ده، نو هغه ته وایي زه خو خپل کلینک جاری ساتم، خو ما بیکاز آئی ایم ایڈوائزر نو زه خپل دفتر هم ساتم کنه، لکه دفتر کاری سمریز وی دفتر دی، پالیسیانې به جوړوم، لیجسلیشن به کوم، د کیبینټ میټنګ اٹینډ کوم. نو ایم پی اے خو صرف بس اسمبلی ته راشي نو دونه هلکې ته به زیغه کارونه به کوي، خو ایز اے ایڈوائزر از جسٹ لایک ا منسٹر کنه. خو ایټینت امینډمنټ نه پس موږ ته منسٹران نوم نشي اخیستی، بیکاز هغه امینډمنټ دی چې دونه منسٹران کری زما یو کار د پورا وزیر دی، نو هغې سره زه خپل جاب نه شم کولی، حالانکه ما ته فائنینشیل لوی لاس دی. ما په خپل دغه کې په پریکټس کې انجوائے کولم، ځکه زما ټیچنګ ډېر خوښ دی، میډیکل فیلډ کې ټیچنګ مې کوم، او خدای شته ډېر انکم دغه هم دی په حلال یم چې ګټې نو ډېره زیاته پیسه ده. نو ما نه خو هر څه پاتې شي، ایم لاسټ ایوریثینګ. نو خدای دې دې کې مترا کې تا به یقین نه کېږي، موږ اوس هم کور کې ختم وکړو چې خدای دې مترا کې، دا خو مال ډېر زیات ګران کار ښکاري.
د ډاکټر مهرتاج نمو وپوښتل کله چې دا د ښځو سره ملاویږي او د هغوی مسلې اوري، نو د دې په فکر دا وخت زیاتره ښځو سره مشکلات دي.
ښځو کې ډېر دا دغه نور سیزونه کم دي، د ټولو نه زیاته ښځو کې غریبي ده. دې غریبانانو سبق نه دی ویلي، دې چې کون دي شي او چې بیا بوډیګانې چې مال خو ساره راځي، هغه دونه رالی چې دا خلک په ډومیسټک وایلنس په دې ځایم چې خدای زه دې سره دا څه د زکات او د دغه دا کار وکړمه چې د دې اپلیفټ شورنټي وسته چې دې څه سکلو خیما جانې ګنډل چې دغه شمال ټولو نه زیات، یا خو زه ښځه یم په دې ښځې ډېرې راځي، مې دې سړي کم راځي. نو ډېرې څه تا ته نشم ویلی چې زما دې کلي کې د دې ښځو غریبانانو څونه بد حال دی. یو اوس راله هغې تقریبا چې دی نو وی اوږی ما روټی ما اوخره، یعنې ډېر د پیدا نه بار دی، نو دغه سیزونه هم دي، خو د دغې نه مخکې د دې چې دی نو څه فاینانشیل اسسټنس په کار دی، ځکه یې خو د کار روزګار هم لري. اوس چې 70 نه پلس کې ښځه شي کونډه شي، زامنې به دونه وخوري لاړې شي، را ښځه به څه کوي؟ ډېر ما نه خو یې ډپارټمنټ کې د ټولو نه لوی، او دویم راله ډیسیبل که هغه فزیکلی ډیسیبل دی که مینټلی ډیسیبل دی که هغه یعنی بلایند دی که هغه ډیف دی، ډېر لوی د هغې بوج دی په ما باندې. دا دوه د ما ډېر غټ بوجونه دي په دماغ باندې.
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم، ته خدای په امان. مشال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه تم پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پردې اوري رخانه مونږ
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلتور څنګه بدلیږي
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شالو شمله پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې